د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه امپایر ته ورسېدې. نوریاس نوریم د لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خبرو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د دلوي د میاشتې دوهمه ده، د جنوري د میاشتې له 28 سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان ولسمشر د امریکا نوي ولسمشر جو بایدن ته د کار د پیل مبارکي ورکړې او د هغې ادارې سره د ښې ملګرتیا ژمنې کړې دي. د امریکا نوي ولسمشر جو بایدن هم تر بې ساري انتخاباتي ناندری وروسته پرون په واشنگټن کې تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې د لوړې مراسم ترسره کړل. د بایدن اداره به د افغانستان په اړه خپل سیاست بدل کړي. په دې اړه مو د سیاسي چارو له یو پوه سره مرکه کړې. ځینې نور موضوعات هم لرو، خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو وایي هېواد په افغانستان کې د داسې سولې ملاتړ کوي چې له مخې دغه هېواد باثبات او خپلواک شي او ولسواک نظام ولري. جو بایدن د امریکا د شپږڅل وختمو ولسمشر په توګه لوړ وکړه او له دې سره د ډونالډ ترامپ د واک څلور کلنه دوره پای ته ورسیده. د پاکستان په وزوي یو بلاستیک توغنده چې اټومي سرو کې لیږدولی شي په بریالۍ توګه ازمویلې ده. بشپړ خبرونه. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو وایي هېواد په افغانستان کې د داسې سولې ملاتړ کوي چې له مخې دغه هېواد باثباته او خپلواک شي او ولسواک نظام ولري. ترودو دغه څرګندونې پرون ماښام له افغان ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې وکړې. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ترودو له ښاغلي غني سره په دغو خبرو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتوالي اندېښنه وښوده. دواړو لورو د ناتو د دفاع وزیرانو د راتلونکي غونډې په اړه چې په فبروري کې جوړیږي هم خبرې وکړې او ویل چې دې غونډه کې باید د افغانستان پر وړاندې ګډ او همغږي سیاست رامنځته شي چې لمخې د سولې خبرې مطلوبې نتیجې ته ورسیږي. د ارګ د خبر پاڼې لمخې افغان ولسمشر پرون په کابل کې د امریکا د سفارت له سرپرست او شرزدافر راس ویلسن او د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت له قومندان سکاټ میلر سره هم د سولې پر بهیر او د امریکا له نوي حکومت سره د اړیکو په اړه مفصلې خبرې کړې دي. په افغانستان کې د ناتو ملکي استازي د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت تاریخي بللی او ټینګار کړی چې دا موقع باید له لاسه ونه وځي. ستيفانو پونتیکورو په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د سولې د داسې هر اړخیز تړون ملاتړ کوي چې په خبره د افغانستان مهمې لاسته راوړنې پکې خوندې شي. پونتیکورو دا څرګندونې پرون ماښام له پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف سر سیاف او د اسلامي وحدت ګوند له مشر محمد کریم خلیلی سره تر لیدو کتو ورسته کړی دی. پونتیکورو له تیرو څو ورځو راهیسې له افغان چارواکو او یو شمېر سیاستوالو سره د سولې په تړاو د خبرو لړۍ پیل کړې ده. ناتو له دې وړاندې ویلي له افغانستان شرایطو ته په کتو خپل سرتیری باسي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د هېواد کې تازه د خپلو ځواکونو شمېر 2500 ته راټیټ کړی دی. د افغانستان او آیرلند کرکټ لوب ډلې نن د دریو یو ورځنیو لوبو لومړنۍ سیالۍ ترسره کوي. کرکټ بورډ وایي افغان لوبغاړو دغه سیالۍ ته پوره چمتووالی نیولی او تمرینونه ورته کړي دي. دا سیالۍ د افغانستان په وخت د سهار په 10:30 بجو په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي. دا په تیر نږدې یو کال کې چې په نړۍ کې د کورونا او وبا خپره شوې، د افغانستان د کرکټ ملي لوب ډلې لومړنۍ نړیواله سیالي ده. د افغانستان او آیرلند ترمنځ د دغه سریز دویم او دریم لوبه د جنوري په 24 او 28 تر سره کیږي. خبرنه لازمي رادو اوري. جو بایدن د امریکا د شپږڅل وختمو ولسمشر په توګه لوړ وکړه او له دې سره د ډونالډ ترامپ د واک څلور کلنه دوره پای ته ورسیده. اتاویا کلن بایدن ته د امریکا د سترې محکمې قاضي القضات جان رابرټ د کانګرس په انګړ کې قسم ورکړ. بایدن د انجیل په هغې نسخې قسم یاد کړ چې له 1993 کال راهیسې د له کورنۍ سره دی. تر لوړې وروسته نوموړي ولسته په وینا کې وویل،
زه تاسو سره دا ژمنه کوم چې زه به د ټولو امریکایانو ولسمشر اوسم، د ټولو امریکایانو، او تاسو سره وعده کوم چې د هغو کسانو چې د ما ملاتړ نه دی کړی عیناً د هغو کسانو په څیر ننګه کوم چې ملاتړ یې کړی دی.
بایدن په 2008 او 2013 کلونو کې هم د انجیل پر همدې نسخې هغه مهال قسم خوړلی و چې د امریکا د ولسمشر د پخواني ولسمشر د باراک اوباما د مرستیال په توګه دنده پیلوله. د امریکا د متحده ایالاتونو نوی ولسمشر جو بایدن پرونده کار په لومړی ورځ څو اجرایوي فرمانونه صادر کړل چې د یو لړ مهمو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ تګلارې باطلوي. په یو اجرایوي فرمان کې د ترامپ هغه پالیسي لغوه کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو ته د اکثریت مسلمان میشتو هیوادونو د وګړو پر ننوتو بندیز لګولی و. سپینې ماڼۍ دغه پالیسي پر مذهبي ریښو ولاړه له بهرنیو د ویرې پالیسۍ بللې ده. د ترامپ لخوا د دغې پالیسۍ له مخې چې هغه په 2018 میلادي کال کې اعلان کړې وه، متحده ایالاتونو ته د ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریه او یمن پر اتباعو د ننوتو بندیز لګول شوی و. عراق او سودان وروسته له دغه لسته وویستل شول او چاد، شمالي کوریا او وینزویلا پکې زیات شول. د ولسمشر بایدن لخوا د یو بل اجرایوي فرمان له مخې د روغتیا له نړیوال سازمان WHO څخه د متحده ایالاتونو وتل درول کیږي. پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ تیر کال په دې اړه پریکړه کړې وه. د بایدن د پریکړې له مخې متحده ایالات د روغتیا په نړیوال سازمان کې پاتې کیږي او هم اداره په پام کې لري چې د کوواکس په نوم نړیوال ائتلاف سره چې له دوو نورو ډلو سره یو ځای هڅه کوي د کووډ-19 ناروغۍ په وړاندې واکسین د نړۍ بې وزلو هیوادونو ته ورسیږي یو ځای شي. د پاکستان پوځ وايي یو بلاستیک توغندی چې اټومي سلوکي لیک ډول شي په بریالي توګه ازمویلې دی. لزمکه نزمکه ته دغه توغندی چې شاهین درې نومیږي د 2250 کیلومتر واټن وهلې شي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر د هواد لوی درس جنرال ندیم رضا له قول ویلي چې د پاکستان ستراتیژیک هدف دا دی چې پر خپل حاکمیت د هر ډول تیری مخه ونیسي. شاهین درې توغندی د لومړي ځل لپاره په 2015 میلادي کال کې وازمویل شو. پاکستان او سیالي هند وسلتونونه او بیلابیل ډول توغندي لري. لکه چې دغه ګاونډیو هیوادونو له برېټانیا خپلواکي اخیستې، درې ځلې خپلو کې جګړه کړې ده.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم پراتون کوڅلو وستو ساتونکو کې د افغانستان د یو شمېر سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل اسمان برګ ده، تودوخه لوړه درجه 12 ټیټه یو. هرات کې به ورخت وي، د تودوخه لوړه درجه 18 ټیټه دوه. مزار شریف کې هم د ورخت وړاندوی نسوي ده، د تودوخه لوړه درجه 12 ټیټه شپږ. کندهار کې به اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 40 ټیټه دوه. او بلخ د جلال آباد کې به هم اسمان نیمه وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 21 ټیټه څلور اټکل شوی ده.
ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان ولسمشر د امریکا نوي ولسمشر جو بایدن ته د کار د پیل مبارکي ورکړې او د هغلي ادارې سره د ښې ملګرتیا ژمنې کړې دي. نوي ولسمشر جو بایدن هم پرون د امریکا د شپږڅل ویختم ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړل.
ورستو یو اونیو او میاشتو مونږ ته له درد ډک درس راکړ. دلته واقعیت او د دروغو خبرې دي.
د بایدن اداره به د افغانستان په اړه خپل سیاست بدل کړي.
ګومان نه کوم چې د ستر بدلون راشي، اما د تعدیلات فکر راشي د پاره چې د سولې پروسه موثره کړي.
په دې اړه مو د امریکا په ملي دفاعي پوهنتون کې له استاد علي احمد جلالي سره مرکه کړې. د افغانستان ملي امنیت رئیس د ملي امنیت ستر سلاکار حمدالله موهب وای طالبانو په ډیرو ولایتونو کې جګړو ته زور ورکړی او نه غواړي چې د سولې پروسه جدي مخته یوسي.
مونږ خو 15000 بندیان ورته خوشی کړل، په بدل کې دوی غیر د دینه چې د افغان وژنې ته دوام ورکړل او بل هیڅ نه دي کړی.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو یوه نوې برخه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو.
دلته صفائی کوم او نور شوبې خلاصوم بندوم، نو صفاکاری دی او سودا د شیانو.
مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاته برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکایي ولسمشر جو بایدن ته د کار د پیل مبارکي ورکړی او د هغله ادارې سره د ښې ملګرتیا ژمنه کړې دي. جو بایدن پرون د امریکا د شپږڅل ویختم ولسمشر په توګه لوړه وکړه او له ډونالد ترامپ څخه د چارو واګې په لاس کې واخیستې. دا چې افغان چارواکو بایدن ته د مبارکۍ په پیغامونو کې څه ویلي په دې اړه پام وکړئ. د اسدالله لودین راپورته.
جو بایدن تر لوړې ورسته خبرو کې که څه هم د افغانستان په اړه څه ونه ویل، خو د ولسمشر په ګډون یو شمېر افغان چارواکو هغه ته د دندې د پایل مبارکي ورکړې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، په دې سختو شیبو کې افغانستان له خپل اصلي شریک متحده ایالاتونو سره د سولې او ترهګرۍ له څو اړخیزو ستونزو سره د مبارزې په خاطر څنګ په څنګ درېږي. ښاغلی غنی پرون مازدیګر په ار کې د امریکا له شارج دافیر راس ویلسن او د ناټو له قمندان سکاټ میلر سره هم لیده کاته کړي دي. د ارګ په خبر پاڼه کې راغلی چې د خبرو کې د افغانستان او د امریکا د نوې ادارې پر اړیکو مفصل بحثونه شوي دي. د بایدن د کار له پایله یوه ورځ مخکې د بهرنۍ چارو وزارت لپاره د هغه نوماند وزیر انتونی بلینکن ویلي د امریکا او طالبانو د دوهې هوکړه به له سره ارزوي. بلینکن د امریکا د سنا جرګې غړو ته ویلي غواړي پوه شي چې په دې تړون کې د څه په اړه خبرې شوې دي. دای زیاتوي که د دې هوکړې له لارې تیرې لاسته راوړنې خوندي نه شي، هیڅ پایله به ونه لري. په همدې حال کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم ښاغلي بایدن او د هغې لومړۍ مرستیالې کمالا هریس ته مبارکي ورکړې. ښاغلي عبدالله پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، هیله من دی چې له خپلو امریکایي ملګرو سره به پر سولې، ثبات، بشري حقونو او د ټولو لپاره پر سوکالۍ کار وکړي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم که څه هم د بایدن د لوړې په تړاو تر بیګانه وخته څه نه و ویلي، خو په دې اړه یې زموږ د یوې پوښتنې په ځواب کې لیکلي، بایدن ویلي چې د افغانستان جګړه به ختموي او خپل عسکر به باسي. بایدن داسې مهال سپینې ماڼۍ ته راغی چې په افغانستان کې د ځواکونو حضور نږدې شل کلان شو. په دې وروستیو کې د امریکا د دفاع وزارت اعلان وکړ چې افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر تر ټولو ټیټې کچې یعنې 2500 ته رسولی. لا هم معلومه نه ده چې امریکا به له طالبانو سره د ترامپ د ادارې د هوکړې له مخې له افغانستان روان کال خپل ټول سرتیري وباسي او که نه. خو جو بایدن د خپلو ټاکنیزو منډه ترلو پر مهال ویلي وو که بریالی شي افغانستان او عراق کې یو شمېر سرتیري پرېږدي.
و موردل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د امریکا د شپکسل ویختم ولسمشر په توګه لوړه وکړه. دغه راز د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم جو بایدن ته د کار د پیل مبارکي ورکړې او د هغه له ادارې سره د ښې ملګرتیا ژمنې کړې دي. په دې اړه مې شیبه مخکې د امریکا د ملي دفاع د پوهنتون له استاد علي احمد جلالي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې وپوښتل چې آیا فکر کوي چې د افغانستان په پالیسي کې به د بایدن د ادارې په پیلېدو سره کوم بدلون راشي؟
ګمان نه کوم چې ډېر ستر بدلون راشي، اما څه تعدیلات شاید په کې راشي لپاره چې د سولې پروسه مؤثره کړي، ځکه په اوسنی شرایطو کې ټول ورته ګوري چې دغه پروسه چې شروع سوله اول خو ناوخته شروع سوله، تاخیر باندې شروع سول، ډېر وخت ووت او امریکا خپل قواوې ډېرې وویستلې، اما طالبانو هغه تعهدات چې کړي وو په هغه ونه درېدل. مثلا خوشنویت کم نه کړې، جګړې کمې نه کړې، زیاتې کړې، او له بلې خوا دغې ترګرو سره القاعدې سره روابط قابله نه دي شکوي فکر کوي، او دوی په دې فکر کې دي چې له دغه موقع استفاده وکړي چې امریکا عسکر ضروري او دوی به لاس به بر وي په دغه کې، نو ځکه تعدیل ایجاب کوي. دغه تعدیل به شاید یو نتیجه به دا وي چې د افغانستان د حکومت سره مرستو دوام ورکړي او پایز لري پاره چې د مذاکراتو دپاره یو فشار رامنځته کړي.
بلې،
او له بلې خوا د قواو د وتلو موده به اوږده کړي.
بلې، تاسو اشاره وکړه چې د سول لپاره به فشارونه زیات کړي. انټونی بلینکن هم ورمه ورځ د امریکا سنا جرګې په استماعي غونډه کې وویل چې د طالبانو او د واشنگتن ترمنځ دغه تړون له سره مطالعه کوي او ارزوي او ګوري چې په دې کې څه رکل شوی دی. یعنی فکر کوي چې دغه تړون مطلق باطل شي؟
نه، دا ګومان نه کوم، ځکه چې په اصول کې امریکا غواړي چې دغه جنگ زر ختم کړي، او د جنگ د ختمېدو تر ټولو مؤثره لاره د سولې مذاکرات دي. ګمان نه کوم سولې مذاکرات څوک له منځه یوسي یا یې منسوخ کړي. اما د امریکې نامزد خارجه وزیر په سنا کې وویل چې ما دغه موافقه نه ده لوستي، کله چې ووایو په سفر کې به بیا د تغییر په برخه کې به تصدیق ونیسو. د دې لپاره چې هغه نه غواړي چې مخکې له مخکې یو څه ووایي چې وروسته بیا نشي کولی. اما په عمومي شکل سره په وروستو سره چې د کانګرس ته وګورې، د امریکې د نورو هغه کسان چې په پالیسي باندې اثر لري هغو ته وګورې، دغه دې سولې موافقه د سولې خبري د ټول مواصله لار ګرني د دې لپاره چې افریقا ضروري لري متقنه. اما چې تر اوسه پورې دغه د سولې مذاکراتو څه پرمختګ نه دی کړی، نو ایجاب کې چې یو څه تعدیلات پکې راشي.
بله، دغه موافقه بین الافغاني خبرو ته لار پرانستله. د افغانستان د دولت او د طالبانو مرکچیان سره کیناستل درې میاشتې تقریبا وهل چې کرن لار نهایی کړي، اوسم د جنوري لپنځم سره ناستي غواړي چې اجندا نهایی کړي، خو خبرې ډېرې پڅ زیاته پټه په درې د لښکاری. له دې سره له مختلفو لورو نه داسې غوښتنې هم مطرح کیږي چې منځګړی ته ضرورت دی. د وضعیت په پام سره فکر کوي چې آیا امریکا به نور هم پکې جدي ښکېل شي د سولې په دې خبرو کې چې افغانستان دولت او د طالبانو د مرکچانو ترمنځ روان دي، چې بدوی به فکر کوي چې فشار راوړي چې دغه خبرې نتیجه ورکړي؟
چې موافقه رضا شو په هغه وخت کې داسې نظریه وه په امریکا کې چې منطقوي حل ممکن نه دی، ځکه چې منطقې په خپلو منځو کې سره جنجال لري. راځه چې د جاربه لاره ونیسو، طالبانو سره موافقه وکړه، پلی پاشي هغه د افغانستان خلکو سره خبرې کوي، ځکه طالبان همیشه ویلي و څو چې خارجي قواوې ونه وسي مو مذاکره نه کوو. دا لارې ونه مګه اوس فعلا دې ته راغلي دي. اکثره شاید دا خبره ډېره جدي شي چې د منطقې په چوکاټ کې د افغانستان د حل ولټول شي، ځکه د افغانستان ټول همځایګان ټول کسان چې په دې دغه دي سره سلا دي چې امریکا مخکې لري چې سولې موافقه ونشي باید ونه وسي له منطقې نه. دا لار دې ته وروي چې د افغانستان د می نه وروسته هم د افغانستان د امریکا څو قوای په افغانستان کې پاتې شي، او د سیمې د موافقې په اساس د همکارۍ په اساس باندې یو حل لار راوځي د افغانستان لپاره.
د امریکا د ملي دفاع پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي وو.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو اوریده سهار وبجې او ولس تقیقید او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوم. مللی بشیر ته بغوښ شو.
Stars and Stripes ورسپانې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وټلو په اړه مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د هر سرتیري په پرتله او قراردادیان استخدام کړی دي. په مقاله کې راغلي چې په داسې حال کې چې تر 3000 زیات قراردادیان په افغانستان کې ستا، پینټاګون ته جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 2500 ته کم شوی دی. د پینټاګون تر راپور لمخې په اکتوبر میاشت کې د قراردادیانو شمیر 4300 ته کم شو، چې دا د مخکې په پرتله 40% کموالی شي. مقاله یادونه کوي چې د کورونا ویروس تخپریدو د مخنیوي په هدف درامسته سویو بندیزونو لکبله ګڼ قراردادیان څو میاشتې په افغانستان کې بند پاته وو. د سټارز ان سټرایپس ورسپانې په پای کې لیکلي چې دا ستونزه په ډسمبر میاشت کې هغه مهال حل شوه چې د امریکا له دفاع وزارت سره یې غونډه جوړه کړه. دا خبره د دفاع وزارت د یو راپور له قوله ویل شوې ده. برتانیا چاپ ټلګراف ورسپانې په افغانستان کې د کورونا ویروس تخپریدو لکبله د بېوزلۍ زیاتېدو ته پام کړی دی. د مقالې لیکوال لیکلي چې په افغانستان کې سږ کال شاوخوا 10 میلیونه کوچنیانو د خوړو له کمښت سره مخامخ شوي، او د سیف د چلډرن موسسې له قوله لیکلي چې د دې ستونزې د حل لپاره شاوخوا 1 میلیارد پاوند ته اړتیا ده. په دې مقاله کې راغلي چې د کورونا ویروس تخپریدو له کبله ګڼې افغان کورنۍ له اقتصادي بحران سره په داسې حال کې مخامخ شوي چې د کار فرصتونه کم شوي او د خوړو بیې لوړې شوي دي. وړاندې په مقاله کې لولو چې د سیف دی چلډرن خبرداری په داسې حال کې دی چې څو ورځې مخکې ملګرو ملتونو هم خبرداری ورکړی و چې روان کال تر 50 کلونو کم عمره افغان کوچنیان د خوړو له کمښت سره مخامخ دي. په 2020 کال کې نړیوال بانک اټکل کړی و چې د کورونا ویروس وبا پر صادراتو منفی اغیز کړی چې په نتیجه کې د شیانو بیې لوړې شوې. د ټلګراف مقاله لیکي چې د کورونا ویروس د وبا او رواني جګړې له کبله بشري وضعیت نور هم خراب شوی دی. د مقالې په وینا د افغانستان نیمه نفوس بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو اوري وړاندې به اوري چې د امریکا نوي ولسمشر جو بایدن تر بي ساري انتخاباتي ناندري ورسته پرون د امریکا د شپکسل وختم ولسمشر پتوګه لوړ وکراوړي ولر سرګندونه وکړي خو لدی مخکي د افغانستان ملي امنیت سلاکار الحمدلله موهب وای طالبانو په یو شمیر ولایتونو کې جګړو او هدفي وژنه ته زور ورکړی او نور د ډله د دې تمنه کوي چې د افغانستان حکومت ورته نور بنديان هم خوشی کړي. الحمدلله موهب دا سرګندونه پرون پکتیا ته په سفر کې په ګردیز کې په یو خبري غونډه کې کړي. نور حاله د ازادي رادیو سیمه ایز خبريال په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سرکار الحمدلله موهب وای چې دولت 15000 طالب بندیان خوشې کړل خو هغه بیا د افغان وژنې له دوام پرته د سولې لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. الحمدلله موهب چې د چهارشنبه پر ورځ د یو لوړپوړي حکومتي پلاوی په مشرۍ د پکتیا مرکز ګردیز ته تللی وو. د ملي اردو د 1290 سرتیرو د فراغت د مراسمو په څنډه کې رسنیو ته وویل له طالبانو د سولې په اړه یوه خبره نه اورېدل کېږي، نو په داسې وضعیت کې دوی باید د نورو بندیانو د خوشی کولو تمه ونه لري.
مونږ خو 15000 بندیان ورته خوشی کړل په بدل کې دوی غیر د دینه چې د افغان وژنې ته دوام ورکړل او بل هیڅ نه دی کړی. د سولې د لپاره طالبانو هیڅ اقدام نه دی کړی، جنگونو ته دوام ورکړی دی. په قندار کې، په هلمند کې، په اورزګان کې دا خلک جنگ کوي. د دې ترڅنګ په هدفي وژنو باندې چې په کابل کې تاسو وضعیت وینئ، په لویو لارو کې تبلیغات ډیر منفی دي. د سولې په اړه باندې یوه خبره تر نه اورېدل کېږي، نو په داسې یو وضعیت کې د نورو بندیانو د خوشی کولو تمه باید ونه لري.
ډاکټر حمدالله موهب د خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې که طالبانو سره د اول پړاو د خبرو په شان دویم پړاو کې هم خبري معلومې پایلې ونه لري، د دولت اقدام به څه وي وویل:
نو مونږ اماده یو، تاسو وینئ ستاسو سربازان اماده دي. د دې مملکت دفاع پر مونږ باندې حق دی، او کوو به که چیرته طالبان سوله کوي د سولې دپاره زمونږ حیات لاړ دی. د دوی سره خبرو ته دوی د جنگ لپاره هیڅ مشروعیت نه لري. چیرته چې تفاهم لار خلاص وي څوک جنگ نه کوي.
الحمدلله موهب په خپل خبرو کې طالبان تورن کړل چې د افغانانو شتمنی لوټي ټولګټي تاسات رانوي او د دې ځای واسطه او مهمات په نورو ځایونو کې خرڅوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سرکار په ټوله کې په سویل ختیځ زون کې امنیتي وضعیت ډاډمن او بالا خو ویل یوازې په غزنی او میدان وردګو کې لږ وضعیت کړکېچن دی چې هغه ته هم توجه کیږي. بل لوري ته د پکتیا شمیر مدری فعالان بیا دا ډول سفرونه هغه مهال اغیزمن بولي چې امنیتي ځواکونو سره کړې ژمنې په عمل کې پلي شي. دوی نیوکه کوله چې د حکومت چارواکو د درنو وسلو، چورلکو او نورو مهماتو د اکمال په برخه کې د دې ځای له امنیتي ادارو سره کړې ژمنې په پوره ډول نه دي عملي کړي.
د اونۍ تاو د مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره چیړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
نن د آزادۍ په صفو کې د یوني ځ خبرونه ور دی. په دې خبرونه کې بیا هم هغه بدلون چې په واشنگټن کې راغلی، پر دې خبرې کوو چې د جو بایدن نوې اداره به د افغانستان په وړاندې په سیاستونو کې بدلون راوړي او که څنګه. کولای شئ چې په دې خبرونه کې تاسو هم ګډون وکړئ. د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن پرون په واشنگټن کې تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې د امریکا د شپږم وختم ولسمشر په توګه لوړ وکړه. اتاویا کلن بایدن د امریکا تر ټولو زوړ یا پوخ عمر ولسمشر دی چې لوړ کوي. نور د اسدالله الدین پر راپور کوم.
جو بایدن ته د امریکا د سترې محکمې قاضي القضات جان رابرټ د انجیل پر هغې نسخې لوړه یا قسم ورکړ چې له 19مې پیړۍ را په دې خوا د دل کورنۍ سره دی.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear
that I will faithfully execute.
د بایدن تر لوري مخکې کمالا هریس لوړه وکړه او نوموړې لومړنۍ میرمن او بیا لومړنۍ تور پوستې ده چې د لومړۍ مرستیالۍ څوکۍ ته رسیږي.
Congratulations, Mr. President.
د لوړې دا مراسم د کورونا او با تر سوري او تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ترسره شول. بایدن له لوړې وروسته ولسته په وینا کې وویل یووالی د مخته تګ یوازنۍ لاره ده او زیاته کړه چې ډیموکراسي غالبه شوه.
بایدن پر کانګرس د ډونالد ټرمپ د پلویانو یرغل او ټاکنیزو ناندریو ته په اشاره وویل امریکا سخت ورځې تیرې کړې.
ورستیو اونیو او میاشتو مونږ ته له درده ډک درس راکړ. دلته واقعیت او د دروغو خبرې دي. د واک او ګټې لپاره دروغ ویل شوی دي. مونږ د امریکایانو او په ځانګړې توګه د رهبرانو داسې رهبرانو په توګه چې د اساسي قانون د عزت او د ولس د ساتنې ژمنې مو کړې دي مسؤلیت لرو چې د حقایقو ننګه وکړو او دروغو ته ماتې ورکړو.
بایدن وویل دا د امریکا دیموکراسي تاریخ هلو نویوالی او حلارو ورځ ده. بایدن د امریکا له پولو بهر خلکو ته هم پیغام درلود او ویل له نورو ملتونو سره یووالی به بیرته ورغوي. د وویل موږ به بیرته یووالی ورغوو، له نړۍ سره به یو ځل بیا یو ځای شو، نه یوازې د پرونی ستونزو د حل په خاطر بلکې د نن او سبا د ننګونو لپاره. د لوړې په دغو مراسمو کې ډونالد ټرمپ ګډون نه وکړی. دا په تیرو 125 کلونو کې لومړنی ځل دی چې د امریکا یو ولسمشر د خپل ځایناستي د لوړې مراسمو کې برخه نه اخلي. دغو مراسمو کې د امریکا دریو پخوانیو ولسمشرانو جورج دبلیو بوش، بل کلینټن او باراک اوباما ګډون کړی وو. د امریکا بل پخوانی ولسمشر جیمی کارټر چې 96 کاله عمر لري نه دی توانېدلی چې دغو مراسمو کې ګډون وکړي. د ټرمپ لومړی مرستیال مایک پینس او یو شمیر نور جمهوریپال قانون جوړونکي بیا د لوړې مراسمو کې حاضر وو. ټرمپ پرون د امریکا په وخت سهار 8:15 له سپینې ماڼۍ ووت او په یوې هلیکاپټره کې هغو مراسمو ته ولاړ چې د ده د خدای پامانی په هدف جوړ شوي وو. ټرمپ که څه هم خپلو خبرو کې د جو بایډن نوم یاد نه کړ، خو نوې ادارې ته یې د ښو چارو هیله وښوده. ده ویلي د پام وړ کارونو بنسټ یې تر شا پرېښی دی. د خدای پامانۍ له مراسم وروسته ټرمپ میرمن او د کورنۍ نور غړي د هوایي ځواک په الوتکه کې فلوریدا ته ولېږدول شول چې هلته بیرته د امریکا د یو ځانګړي اوسیدونکي په توګه خپل ژوند پیل کړي. ټاکل شوی بایدن د کار په لومړۍ ورځو کې د کډوالۍ، د اقلیم د بدلون او له کورونا ویروس سره د مبارزې په برخو کې د ټرمپ ځینې پریکړې لغوه کړي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو چې پرون له افغان ولسمشر اشرف غني سره خبرې کړې وې، هیواد په افغانستان کې داسې سولې ملاتړ